نه سو یو سلویخ روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې لتاسو نړۍ من نه تل دی وی آزاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ من نه خو وخت نه الله فرمان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نومه یې ورک عزیز ده. نبی یوسف محمد یوسف نومېږي. د ګل زوی ده. په کو ملاخیل ده. له شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده. کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده. قرآن شنه ګیره ده. اوس به نه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران وروره مولا خیر، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 00 2 1 3 1 0 3 4 2. شمیره بیا تکرارم. 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه. زما یو خوری دی په نوم د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تخار د ولایت. نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکرارم. 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا بلات چلگزی دول سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی او کور کې خوشکه کړې ده. ولات لري دي دره کې نست. نور الله نومېږي. د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو واري په کت خلکو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي. والله خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم. هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودې مرضې و د پیري مرضې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې و. دغه یې پر دغه لاس باندې کښکښلې و. د لاس باندې کوچني کوچني غارونه و. هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي. که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېره یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی. نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 15 کاله 16 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کلسر تکریا. زما یو خوری دی چې میاشت مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی. نو نادرکه دی. نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نه شته. کورنۍ ډېره خوښي نه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، کمباینزی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0000 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2
تقریباً طالبان پاغبل حکومت کی دوش کا مشکل اگر چاہنگ رہتا اختر محمد مخدوم چاہ زنگ سڑی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0000 8 8 3 5 1 3 شماره زل بیا وایم 0000 8 8 3 5 1 3 او بل شماره ده 0000 8 8 3 5 2 شمارا بیا ہوا ہے 0000 8 8 3 5 2 مننا خیر جیسے آزادی شروع کا من رکھو نہ دیا ہم کچھ نہ ہاوری آزادی راتو تے زنگ بولے ماتن نیچا زنگ ہوئے کہ زابل ولایت سخا یو چې آزادی دا شپ کوم ساده شماره راخیستې تا د نظام ګوې ته معلومات شوې دي نو به باندې یو څه په دغه کوس ما سره تماس کړی. السلام
علیکم. سلامونه کډرمن اوریدن په هیله تاسو بخې سي باور سمان د پرښتو وطن خو ستلیت نه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یوه څه معلومات لري چې شماره یاده ومه اریوا شمار در توایم چې سپر اوسه وش پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رشرا تی فروا نه هسي پر نه هو پینزو نه هو پینزو اریوا شمار بیا ما تی فروا شپږ و وش پد وش پد یعنی سپر وش پټه شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا رشن شمار در تیار دوا ما تی فروا
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دې زنګ ووهي 0000 8 1 0 5 3 2 شمیره زل بیا تکراروم 0000 8 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کار زوی جلس مې سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت د غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1 0. دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 درو چلویش. دریم شمیره ده 0 0 2 7 8 0 9 9. همدارنګ زموږ د واټساپ شمیره ده 0 0 9 4 4 9 5 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پړ اس معلومات نه لور کچیر من راغ دی په خپل او نور ملګری انډوال پیژن یو څوک یې درک لري نو په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووي. صفر اووه صفر اووه یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چته معلومات کیگی په ډیره بخنه او مهربانی سره دین د ماتا په دې شمیره اډیکا ونیسی. صفر وسوا چلویر اویا درې سوا شپیتو اوته سوا دوه نوي. بلا شمیره ده صفر وسوا شپږ شپیتو اتیا اوته دیرش نوی. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټول درنو او کډنمو نړیونو کې کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم چې ټول برکره خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرفه تاسو سلامونه کوم کې په دې لم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهفات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوې دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګي دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تللی دی نو دورې ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرای کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پر استه. زه یو ځل بیا هم درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. وسلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوست دی ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساقلا ولسوالۍ کلی ټال. پنځه ویشت کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي. صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې صفر اووه اته پنځه یو درې یو څلور پنځه درې. بله شمېره صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر صفر اووه صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. په دغه شمېره دې زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا هیله لرم چې راله رو جوړ خوښ او خوشحاله توکال آرامه اوسېږئ او تر دا مهاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولی. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلی. زموږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی. صفر وا بیا صفر شل شپږ شپېته اخري کې نوي. شمېره یو ځل بیا وایم صفر و و صفر دوه صفر شپږ شپږ نهه اخري کې صفر. او دا بل شمېره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر وا بیا درې واري نهه یو درې درې شپږ. دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانوم صفر وا بیا نهه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش اخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام. همدغه وخت په خیر. ګلګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دل تا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د بلار نومي میر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټیم جامع او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9. نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو د موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 9. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې مېرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټولې ښځې د خپل ټولو حقوقو څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بندا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پله په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغییرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ. فکر کوئ چې داسې کوم ارګان شته چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر، یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوي. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوي چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونه کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وی د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه وځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه وځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ودی، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي، نو د کور نفقه سو کورته برابروي، نو دا د دې باعث کېږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید د حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یوه خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفورمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوئ. نو زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي. نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیریي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتبو ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د هلکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره سوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅو اوس داسې یو ځای نشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لیرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 3 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه ته دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشي او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه، په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل شوي او په ټوله معنا په کور کښې نیول شوي.
او په آخره کې ډېرې خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو غږ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما غږ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډېر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتماً ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دغه رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، دا یو ان ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلاً د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.